دی با شماس خرق لست
مننه زرغونه جانې تاسو ستړي مشهید د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو لاس ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمدا چې له امریکایي پلاوي سره نن هم په قطر کې طالبان خبري وکړي. ولسمشر غني په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه او روسیا د سړې جګړې پر لور نه دي روان. د خبرونو تفصیل، طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د دې خبرو په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ دا پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوي دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غني دا خبره د سېشنبې په ماښام د کابل په ششدرک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د ارت خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروریستي پیښې په غم شریکۍ سربیره په تیرو لسو میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غني په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شی لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیښو عاملان په خپله سزا ویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکزي قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. اشرف غني وروسته له هغې په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې پروس په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په بي خبر پانه کې ویل شوی چې دا سرتیری د سیشن بي پروس د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پانه کې د پیشې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د وی حکومتي سرچینې په حواله وایي د سیشن بي پروس په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي چې دا عملیات د روزګان د مرکز ترنکوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په 14 او د طالبانو په ډزو کې ټپي شوی دی. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل متحد ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخېدو خطر راکم کړو. مایک پومپیو زیاته کړه چې کرملن دې ته اړتیا لري چې خپل نظر او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له ماسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. ایران د جرمنی پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی چې د هیواد ته د ماهان د هوایی شرکت الوتنې منع کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی د سېشنبې په ورځ دا یو بیړنی او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمی په وینا د جرمنی لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د هوایی شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه او ویې ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله یې جرمني ته الوتنې منع کړې. د ماهان هوایی شرکت د جرمني او تهران ترمنځ اونۍ کې 4 الوتنې لري درلودې. دا مهال د دې شرکت الوتنې پاریس او بارسلونا ته هم الوتنې کوي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان نصر اعظم شینزو آبی سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. پوتین وایي طبیعي ده چې د مذاکره کوونکو هیئتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دې خبري غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیې او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبري وکړي. روسیه او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل د ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړه هیوادونه د کوریل ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لویدو په پیشه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا 22 الوتکه له لړې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا دا الوتکه د عملې له څلور تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. او سادی راډیو په منځنۍ سپه دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل که مخه ونیول شي شاید د سیمې په کچه ستونزې جوړې کړي. بلور ته تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوه ګوني احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه خلیفو څخه دا معلومات به وروسته شریک کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې د موبایلونو د مالی له درکه په میلیاردونو ډونو افغانۍ د دولت خزانې ته راغلي او دا سیستم به نور هم پسې شفاف کړو.
دغه سیستم لاس رسای لري چې دغه استاسو لس سره معلومی کی کله چې دغه پیسې معلوم شول په اخر د میاشت کې بیا کمپنیانو سره حسابي.
په یو څېړنیز راپور کې به واوري چې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه ولې له پیلېدو وروسته بیا درېدلې. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. شغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله همداراز تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالې په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. شغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبرې اترې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل اند پورا پور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس د سی شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله اول چې طالبان یوازې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې یې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلند وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرایي رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړې هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ رپورټونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرایي رئیس د داوس د اقتصادي کانفرنس په څنګزنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. خغلی عبدالله همدارنګ ویل خی طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري خو نوموړي ټینګار وکړ چې داسې نه ده. عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یوه لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو بڼه انتخابوي نو راځئ په اړه یې خبرې وکړو. دا به څنګه معلومه وو؟ ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان زبی الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا دې په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څه موده مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د اساسي سپو کې پروګرام کې له 2 تر 4 بجو دا مسله له میلمنو سره څیړو او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره یې په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوه تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وویستل شي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشیزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څېړلو او ارزولو وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه تابعیت نوماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
مو از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه مو سفارتخانه‌هایی کې
د وای موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغو سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت ولري ورسخه غوښتي چې په دې اړه موږ سره حقایق شریک کړي. او بدی در شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري دا موضوع به تر راتلونکو دوه اونیو معلوم شي.
ان شاء الله که تا دو هفته آینده مشخص.
اتل سوتنو د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ثبت کړي دي. د قانون لمخې دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وسیړي. کوم شرایط چې د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 30 کلنۍ عمر او د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. تکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاخ په 9 منټه تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري شمیر بنسټونه وایي د نوماندانو د دوه تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
په دې اړه باندې د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې د مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او مرزانه سلیقو څخه دا معلومات به ګوشه شریک کړي.
خغل رشید ټینګار کوي چې کډ و طبیعتونو مندان لیست داخل شي نو لومړی قانون تر پخولند کیږي او د ټاکنو بهیر له پیله د بے باورۍ او درغلې لورتزي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي داسې سیستم جوړ کړی چې د موبایل د مالیاتو سیستم به ورسره ډیر شفاف شي. شهزاد ګل آریوبی د سیشن بی پروس په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې په تیرو کلونو کې د موبایلونو د مصرفي کارتونو په مالیاتو کې زیاتوالی راغلی او تر دې دمه 3.98 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته راټول شوي دي. په دې اړه له کابل واصل وسال راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل آریوبی وایي په هیواد کې د مخابراتي چارو او ټکنالوژي د خوالي لپاره نوي سیستمونه جوړ کړي چې چارې به ژر پیل شي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل دا سیستم به له ټولو مخابراتي شبکو سره ونښلول شي چې له مخې به د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو په راټولولو کې روڼوالی او کنټرول رامنځته شي.
دغه سیستم لاس رسائی لري چې دا ستاسو لس سره معلومی کی کله چې دا پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کوي دوی موږ خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شي موږ د خپل سیستم سره ماچ کوو چې دا په چیرته کې مشکل وو کچیرته په کستون جواب ورته وایي چې نه دا موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات راکړي دا رقم ده فرق پکې ده.
خغل آریوبی وایي تر دې دمه د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو له درکه 3.98 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته ور اضافه شوي او یوازې 250 میلیون افغانۍ پر یو مخابراتي شرکت پاتې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې هغه به هم ترلاسه شي. د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر وایي د سرور په نوم سیستم چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د پخواني وزیر په وخت کې جوړ شوی وو ځواب ویونکی نه وو او د غستونزه د پخواني وزیر د دوسیې اړوند ده. هغه ټینګار وکړ چې یو کمیټه چې د مالی اقتصاد مخابراتو او ټکنالوژي وزارتونو او اترای درې په حضور کې جوړه شوې چې له دې وروسته به له مخابراتي شرکتونو جدي سارنه او په دې برخه به د زیاتو اصلاحاتو په اړه هڅې کوي. مخکې تر دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو د مالیاتو لګول د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګونونه له ځان سره درلودل او د دغه هیواد ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د قانون لغوه کړ خو مشانو جرګې بیا دغه پریکړه د افغانستان د اقتصادي بسیاینې او د فساد د مخنیوي لپاره ښه وبلله او تایید یې کړ. د فساد او د دولت د شتمنیو د حیف ملکولو په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د دندې په ځنډیدو سره دغه اندېښنې لا زیاتې شوې او په ملي شورا کې د خلکو استازو وویل چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو پیسې د افرادو جیب ته ځي نه د دولت عوایدو ته. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو بشیر دودیال وایي که حکومت وتوانېږي چې خلکو ته په ټولو ولایتونو کې یو شان دوامدار خدمات وړاندې کړي نو له دې لارې به یې عواید لا زیات شي.
دې کې شفافیت شته ده، دا ځکه چې دا خو ټول هلته سنجش کېږي او ثبت کېږي، دا خو داسې یو سیستم ده چې په دې کې لاسوهنه نه کېږي. غیر شفافیت بیا په نورو مسایلو کې ده، یو شمېر نورو مسایلو کې ده چې هغه د دغو کمپنیو سناوړه استفادې دي، د مشتریانو سره مثلا د خدماتو ښه نه عرضه کول دي.
خغل دودیال وایي د مخابراتو وزارت د موبایلونو د مصرفي کارتونو له لارې چې کوم عواید ترلاسه کوي باید وخت په وخت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي سو خلک پوه شي چې د دوی مالیات د حکومت خزانې ته ځي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استولې ده. د هلمند ګرش کول سولې د برښنا د فابریکې کارونه بیا ول پټه پدریدلې. په دې ارتباط په هم واوري او د کونړي مانوګي ول سولې کې د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت په 8 پروژو کار پیل شوې ده. او همدارس د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو وخو تر اتنی موجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدل اسمسونه لولو اوس په هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د ورستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان ښار ته څیرمه د دغه ریاست د ولسي پاڅون کوونکو پر اډې په برید کې شپږ 13 تنه وژل سوي دي. ګارډین لیکلی دا حمله په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لوري د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردګ د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخیستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردګ ولایت کې دا اندېښنې پیدا شوې چې څرنګه همویز غروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاسته لوېدلی، له امنیتي پوستو تیر سوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمي برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بیلابیلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یوه ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال را وروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر 110 ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلي چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد سره یې کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې د میدان وردګ د برید په اړه لیکلي دي چې د خپلو افغان شریکانو ملاتړ کوي تر څو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات شي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلي دي چې څو ساعت مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، دوی په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حمله مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسیدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردګ کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د اف بی آی د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوي. یوه میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
د امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکوونکو ته د تنخواګانو د نه ورکولو یوه میاشت پوره شوه. د کړکیچ د ګڼو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړی او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولی. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشتوالي له کبله سفرونه نشي کولی، څو له خلکو او یا د پیښو له شاهدانو سره خبرې وکړي، او تر ټولو مهمه دا چې خپلو مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام او کانر د سې شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د پیسو د نشتوالي له کبله یې عملیات ډیر متاثر شوي دي. خغلی او کانر وایي راتلونکي جمعه د اف بی آی نږدې 14,000 ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکي او مسلکي کارکوونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي، ځکه د اف بی آی په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ټرمپ غوښتنه دا ده چې کانګرس دې ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس د ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکوونکي بې تنخوا پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ ویلي و کچیرې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د درې نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی.
تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به د راتلونکي سه شنبه په ورځ امریکایي ولس ته په خپله وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کېدو ډېرې خبرې وکړي. خو دمګړې دې ستونزې سیاسي رنګ خپل کړی او داسې نه ښکاري چې په ورځ دوو کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړې ته ورسیږي او د دې هېواد تړلې فدرالي ادارې دې پرانستل شي.
د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تعطیل له ستونزې باید د دغه هېواد لرې هڅو ته مخه کړو. مریخ ته د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې یو ماشین استولی دی. په دې اړه نور جزئیات له عصمت ساروان څخه.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استولې ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لینډر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلوموونکې آله پر مریخ کې کېښوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لینډر یا انسایټ هغه کمزورې سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت لشکرګاه د ښار ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار څخه د برق لپاره د اوبو د را ایستلو د برق لپاره تیل روان دي راغلي دي موږ په سترګو لیدل. په دا لښ په په دا لښ شواروز کې موږ دغه برق نه لیدلې. موږ په دوه منا یا چې دغه خپل اوبو را وکړي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو زوري اوس نو سړي ټول د بیا په لاسو کې دي هغه کوټه ده هغه کوټه ده. نو موږ د کندهار د رئیس صاحب څخه دغه هیله لرو د ازادۍ د راډیو د لارې د زموږ غږ دی ورسي چې اول خو یادي دغه مستد د اوبو کده دغه برق راکړي او کې نه راکړي نو دغه خپل تیل دی نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دلته خرڅوي موږ ته اوبه نه پر راکاږي. دغه چې ارته وایي دروغ وایي په لشه ورول کې چنه راو باسي نو کلی را باسي چې تیر خلاصي باره را باسي هغه دوی خرڅي الته د کندهار څخه دوه د اردغه ټانکران روان مشغول په سترګو لیدلي چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅ موږ چلاون نه شي نه دا سوه بستا نه د دیګو بستا نه چاو دستا بس د دې کور زه کور دې ځکه ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته جنګر خو نه لري. زای پامن موږ زغ د ازادي راګو د کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای پامن.
سلام علیکم زاد العزیز دا بدرست ولایت تاسو ته زحمت درکوم. موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه موقعیت لرو. په دغه یوه هوا کې به سرپنا او به مواد غذایی به نغدي مصرف هیڅ کومه کم نه کیږي. کسان څو چې سوې دي هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود کوم خپل عرض رسوي چې تر ځای پوری هغه خواږ غریب چې دی هغه او غوته هیڅ هم نه رسیدلی چې مکان سره رسیدګي وکړي. زموږ ازادي راځو سره دا خواهش لرو د ازادي راځو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه حال زموږ دغه مشکلات ورسي او مکان ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او البته یادونه وکم وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه لرو. خو اوس په ستاسو را رسیدل یو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
دا سات پر بیلابیلو موضوعاتو اسمی سونه راخلی دی. محمد طاهر رشاد د هلمند لواشیر ولسوالی لیکی دلت مخابراتی شبکه دا پسخند وردی کل راجی او کل جی او دای پدی برخه که دا چارواکو دا توجه غشت نکوی. عبدالواحد مدقیق للوگر لیکی دا لوگر اطراف تا دا برشنا پایی راخلی دی او لاپک برق نشتا. او ډیر سمسونه د افغانستان د سولې په ارتباط دی. باوري لشکین څخلی کی پاکستان د افغانستان د سولې شکاره خند دی. خالق داد د صابل د چوپان څخلی کی امریکایي عسكر د سولې خند دی. جعفری سولې ته هیله شولې ده او محمد قاسم ځواک لیکي په نورو هیوادو کې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخلی کی مر سولې ته خوشبینه یو او سولې راتلون کړه. عبدالحلیم لمیوند لیکي موږ سولې غواړو. فیضانی د هلمند له ناوې څخه لیکلی دی د طالبانو او امریکایانو د سولې خبرو ته هیله شته. تمه ده چې دا خبرې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې دوام وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره تیر ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته پرون وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی دی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړي دي. او د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. د کندهار ښاروالي په روان مالي کال کې 25 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نصیب رضایی په خبره په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وایي چې ښاروالۍ تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 315 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي او له دغو 315 میلیون افغانیو څخه 303 میلیون افغانۍ بیرته ښاریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 43 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 43 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژې سو استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالي په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زاړه ګمرک په ساحه کې هغه دکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمینه مساعد سو او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي دکه الکه الته ملکیتونه تر استملاک لاندې راغلي اوغې ته په بدل کې ورکول سوی چې دا ټول دکانونه اوغې ته توزیع سو.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وای چې 23 میلیون افغانۍ تشبیکی بودیجای هم تر لاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملی کړي. د کندهار سرپرست ښاروال هم دا رنګ زیاتوي چې کندهار ښاروالي دروان مالیکا لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړي چې لارې به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملی کړي.
کندهار ښاروالي 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 225 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سموش تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړې دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو خریزي ده او څلور سیټه عامه تشنابونه د شهر په مختلفو ساعتو کې دي.
سرپرست ښاروال همدار ازوای چې تیر مالک علي وایدو د پام وړ زیاتوالی کړي چې د دغه وایدو ډیره برخه بیرته په شهري خدماتو مصرف شوه. هغه همدارنګه په کندهار ښار کې د ولسی تلون تر چتر لاندې د 155 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا یې دغه پروژو ډیره برخه بشپړه شوه او پر پات پروژو یې هم په چټکۍ سره کار روان دي.
په راپور کې مو د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په وینا واورېدل چې په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. بل لور ته د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې د 103 میلیون افغانیو په لګښت د 43 پروژو کار پیل شو. په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه، د څښلو د اوبو ژورې څاګانې او د سربندونو رغول شامل دي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړ د روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر صفت الله شرفمل د سه شنبې په ورځ په مانوګي ولسوالۍ کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تل په وشپه د شیراګانو کې اته څلور پروژې منځور شوې دي چې مجموعي لګښت دغه اته څلور پروژو به 130 میلیونه افغانۍ وي او دغه اته څلور پروژې به ان شاء الله په دغه نږدې راتلونکو کې دغه 15 پروژو په شکل باندې روانې وي چې په دغه کې استنادي دیوالونه دي د کانالونو دي سربندونه دي د اوبو شبکې دي او د برېښنا واړه بندونه دي.
خلک وایي اکثره کرهڼي ځمکه باغونه او کورونه یې د پیج سین د ګواخ سره مخ دي او همداراز سربندونه او د سرک زیاته برخه سیلابونو او سیند ویجاړه کړي چې ورته د استنادي دیوالونو رغول اړین دي. که څه هم چې خلک د نوو پروژو په پیل کېدو خوښ دي خو هیله داده چې وطن کې امن او سوله قائم شي. دوه تنه قومي مشران وایي
امیر ابن الرحمن زده د سرکه د مانګي اوسیدون کیم ډیر زیات خوشاله یو او نور هم غواړو چې موږ سره همکاري وشي مرسته وشي موږ سره موږ ته ډیر کارونه مخ پوړان دی وګړي خیر سره ځکه چې امن راشي کنه امن راشي سہولت راشي کنه برقراری راشي کنه موږ هم دغه غواړو چې موږ ملک پامن کې شي زموږ ماشومان پامن کې شي زموږ زنانه پامن کې شي زموږ کونډې رندې پامن کې شي زموږ جون زموږ شپه زموږ خوب زموږ هرڅه پامن کې شي.
الله زمانوم چې نور الله خان دوه د حکومت نامو خوشاله مطلب دا دی چې څونه زموږ ملک ترقی کوي او څونه مطلب دا دی چې زموږ ملک آبادی کی نو منگ آگو نہ حکومت نہ خوشحال ہے نو جنگ دے اللہ زمن کو جندال میں ختم کی منگ چ پیداشی ٹول عمر زمنگا سالویخ پنزہ سالویخ کال عمر رے زما مطلب دار ٹول پر جنگونو کی تیر شو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال خلق و غختل چی افغان زو اکونو سره دی پورا همکاری وکړي سوی سیمه کی امنیت تامین شي او د آبادی په نور پروژو هم کار پیل شي.
ولس باید دولت سره یو ځای امغا گئی وی او د اولاس نه په ګاډه پروژو کې کار وکړي. هیله مې دا ده چې هغه ګواښونه چې د دښمنانو لخوا په دې منطقه کې موجود دي د ملي وردو ملي پاوس سره په ګاډه په دې کې تاسو مرسته وکړئ تعاون وکړئ.
دولتي مسؤلین وایي پوخا به په پیج دره کې د افغان دولت د پلوي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې کېدلې چې د زیاتو جګړو په وجه ورته د مرګ دره هم ویل کېده خو څه موده کېږي چې د ولس او افغان ځواکونو په ګډو هڅو یې په هوارو سیمو کې امنیت ښه شوی او که دا همکاري نور هم زیاته شي نو په لری پرتو ساحو کې به هم امنیت تامین شي او خلک به پکې آرام ژوند پیل کړي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې سبا دا مسله چېړو چې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د برېښنا د فابریکې کارونه بیا په ټپه درېدلې دي. څو میاشتې وړاندې د دې فابریکې د رغولو چارې پیل شوې خو بیرته درېدلې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې تېر ځلې د برېښنا د دغه فابریکې د کارونو د پیل خبر ورکړی و په دغه نوي راپور کې د کارونو د بیا په ټپه درېدلو او د خلکو د ناهیلۍ په اړه راپور چمتو کړی.
د ګرشک بازار په ختیځه برخه کې د بندبرګ پر سیمه د خلکو بیروبار کم شوی دی. دا مه پروژو د ساتنې پولیسو یو لوی کرول بند کړی دی او د برېښنا د فابریکې لور ته پر هر ډول تګ را تګ بندیز لګولی دی. ما په ډیر مهارت د برېښنا د فابریکې د توربینونو د نصب ځای ته ځان ورسوی. دلته هر څه په داسې حال کې په ټپه ولاړ دي چې نږدې شل ورځې مخکې کارونه په خورا سرعت د یو شمېر هندي او افغاني انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېده. که څه هم په ظاهره د ګرشک د برېښنا مسؤول وکیل ویل کېده چې لشکرګاه ته تللی دی خو په همدې کمپنۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ګرشک د برېښنا مسؤلینو ته ویل شوي دي چې د رسنیو سره خبرې ونه کړي. د برېښنا د فابریکې نه څو متره لرې د ګرشک په بازار کې یو شمېر دوکاندارانو راته وویل د برېښنا د فابریکې کارونه د بیارۍ اوبه او د بندبرګ پر سیمه د دوی تګ راتګ بند شوی دی. دوکانداران ځینې نه پوهېدل چې ولې، خو بعضو راته وویل دا کار د هلمند د والي په امر شوی دی.
نوم یې احمد جان دی. د باغ په اړه مې اورېدلي دي چې دغه د بندې باغ ته وایي والي صاحب بند کړی دی، ول پیسې غواړي. دغه مې اورېدلي ول څلور لکه ډالر غواړي. موږ د غوښتنه دغه ده چې بعد از مشکار ایله کې نور بس کړه تسم کې
نویم بازنامه ده زکر شروع سوار او ده کارگون پیسی من بندی ده اغم نراکی ساده مردقه سیم از که زور از بلا نور کار نسوار کار بند سوار او اغا وای چه پیسی وای او اغا رخشوان آره ده بندی بار کار کیه ده اغا را ده ده مردقه سوار کنر وال والی صاحب پیسی وای کار بند کرده ده کار نس بس مش کار نکوار
نو ده خلق اوشتن ده والی صاحب سوار
مردقه اوشتن چه کاری لکه مرد بار چور کن مرد کورون ته بار کاری لکه
د ګریش ته باندې بار کې د برښنا د فابریکې د بیرته جوړولو او د یو نوي توربین د تړلو قرارداد چې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر یې ارزښت لودی د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي شرکت ترمنځ نږدې وکړه وړاندې لاسلیک شو چې په تیر ټولو موده کې هندي شرکت چې آی پی ایل نومیده یوازې یو خونه جوړ کړم وروسته د دې شرکت سره قرارداد لاغو سو او د سنټرال په نوم یو افغاني شرکت سره د شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک سو. که څه هم تر دوهم قرارداد وروسته کارونه چټک روان ول خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین بند کړل. والی په دې اړه چې ولې د برښنا د فابریکې په کارونو کې مداخله کړې ده وویل
د جلال اعظم ولسمشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید هغه آخري قدمې ته ورسیږي مونږ دوی نه راوغوښته چې دوی دې باید دا متراکي تر څو مونږ خپل هیاتان ولیږو دا وګوري چې په قرارداد کې څه شی دی او کار څه کوي تر څو مونږ معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړي. متاسفانه دوی نن سبا کوو دغه کار ونه کړ هغه په دې خاطر چې حتما څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته دی او بلاخره آخري ملاقات چې مونږ غالب صاحب سره د رئیس د برښنا عمومي برښنا او هغې سره مونږ شریک کړ هغو جدي هدایت وکړ چې باید دا قراردادونه تر آخري قدمې پورې ورسیږي. متاسفانه په ډیرو هلو ځلو سره مونږ ونه توانیدو چې دغه قراردادونه دوی لاسته راوړو چې دوی په قرارداد کې څه لري دلته څه کوي چې د هغې جملې نه د خلکو شکایت دا دی چې وایي جنراتور یې راوړی ما تیل یې درک نه لري. خو بالاخره د سنټرال کمپنۍ سره هم زمونږ دا خبره وشوه چې باید خپل پروپوزل ولګي. ما ته بیرته هغه زوړ پروپوزل چې د زوړ کمپنۍ و هغه رالیږلی دی چې هغه هم ما اوس هیات تعین کړی چې په هغې باندې کار کوي او بالاخره د هیات هغه دغې راوباسي او ساحې ته لیږو چې هغه وګوري. خو نوی پروتوکول چې کوم شوی د سنترال سره تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی هغه قرارداد.
په ورته وخت کې یو شمېر فعالان د والي دغه کار مناسب نه بولي. دوی وایي د هلمند په دې ډول ناامنه شرایطو کې چې هره شیبه د ناامنیو او اقتصادي بحرانونو له امله پروژې لغوه کېدلی سي ښه دا وه چې قرارداد کتل سوی وای که مطابق نه وای عاملین څارنوالۍ ته معرفي سوي وای او د پروژې چارې د معیار او اصلي قرارداد له مخې بل چا ته سپارل سوي وای. مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل اوس هم ناوخته نه دی چې په ورته عمل لاس پورې سي.
زما په فکر سره چې کار روان یې خو ډېر ښه دی او په دې اړه باید بیا ډېرې جدي څېړنې وسي او شفافیت بیا منځته راسي او که چیرې په دې کې یا درغلي یا غلا یا فساد وي خلک باید قانون ته شرکت والا راکش سي بیا اړتیا نشته چې کار بند سي هغه سړی باید بندي سي چې ولې په کار کې شفافیت نشته. زه وایم کار باید روان وي په کار کې که مشکل نیمګړتیا وي خو سړی دې راکش سي بندي سي نو کار ته دې بند څوک نه ورشي.
د ګریش د برښنا د فابریکې کارونه چې د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره وکاله ځنډېدلي ول ته کله شروع کیږي معلومه نه ده. خو د دې فابریکې له توربینونو تیرېدونکو به ځکه ډېرې مهمې او ډېر ژر باید خوشې شي چې د ګرشک تر څنګ د نادالي او مرجي ولسوالیو ټولې پراخې کرنیزې ځمکې پرې خړوبېږي او دامګړۍ د یو شمېر مهمو کښتونو له هغې جملې د غنمو د اوبولو وخت دی. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. دا ونی بیا هم تاسو ډیر پیغامونه راته رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره وورو.
زما الحمد لله کبيسا ولادت د لسول سوالي تخيمه او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه حوایز وکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه حوایز وکونه بند کړي. او دغه خبره ده په کبيسا کې د تعمیر تګاب سوالي د تعمیر په سیمه کې سڑک دو عمومی سڑک بند بند کر دو ملی اردو خوات پتہ دخل گزمک آگے سڑک جو کر دو خلق دا خدمت نظر رکھ لے خلق دا سڑک بند رہی سی خلق بزمک را روان دی. وہ سلام دا غزنا پیغام ہو رہے جمہور ہو کر ہو رہے سی.
السلام علیکم. پیغام دا دی سی دو شاگردانو کو برابر خبر کو شاگردانو کی دا معلمان دا شاگردان سر دیر دی گوری کی دا فسدار خلګو زمونن چې دی هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډیر وخت سوي دي چې دی کنه یو کړی دی نه دوه می ټلیفونونو والد په دغه کې کپتان ټاکلی هغه د نور کلمه نه چې د کوشنیانو سره کوشنیان زیری اسلام نور هم اسلام چې دا کوم کوشنیان رخصتیږي یا د جونیور رخصتیږي بیا د مکتبو ان کوان د جونو فازه د کوي پردالار باندې نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلې او موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نهسته. بل اخر بیا د خلکو د کم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلرونه په مخ کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړي چې سترګه ده پوری تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوی چې نو د کندهار سیمې کې تلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل ترې لمن د خبرې د لمن د خبرې سره شاه توخي نو سوال په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په حساب کې چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي طالبان خلګي دا و خلګو اندني اوښنيان په دلاري دي ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه ده د شاګردانو د ستنې د شاګردانو کلمان نه د شاګردانو کتابونه نه د ډېر مسایل دي د چې نسو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دا وښتنه ده نور د پیغامو کنسی پر موږ هوا مو کوم خدمت دی د امر چې موږ شماري د موږ خدمت ازري.
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تاګاب له سوالینه له غږیږه ما د عملیات د موږ په چان خلک د ډیر راځه او موږ تر لګاو وکوي.
السلام علیکم. خدمت سره د غوړ ما جو له سوالین څخه د جنگ حالات جنگ منطقه مطوله بمبار سو ځای منطقه سنوای مو د بین اوته ور اور چې دل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راتيان تو ور کول کې یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مشر دی اورا شل ور راځي د خو مون وشت کې دی خو مون وشت کې بارا وینن مون وشت کو کومک درکو سار مون وشت کو کومک درکو نشته را څه کوي ور رمانه کوم کونه وو څه زه غواړم چې نن له دې ما شوم ان ټول یا خګرمې کتر کنه څه کولای دا بل چې موږ کوما کور سي موږ سرپناره چې موږ یو شی دی راکه موږ دې اجازه وکړي چې موږ لارس پر بل سر خپل سرپناره کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
بل السلام علیکم. زما د پاکستان د ملت څخه د غهیل ده پدرانش هر څوک چې مری کتالیک دې زما ضرور دی کاسکار دې زما ضرور دی کمل کې دې زما ضرور دی هر یو پر بل باندې دا انتقاد مکوې چې د دې مرګ روا دی مده پر دې په کاول کوي چې د هغو تم د پر دې تو په پور څخه دی د دې غو تم ور څخه دی. خدای ته وګوري قران ته وګوري ک یو سړی مری ټول په دې کې محفوظ دی چې مرګ نه وی روا نو پدی کې نو شرایط تم ستاسو سول هو کی د خدای په لیاز باندې کونډان مو پرېښول یتیمان مو پرېښول دا د الله بندگان دي کا اسکر دي کو حکومت دي کا رعایت دي سول غواړم افغانستان
یما پیغام داد چې د کاسي لورادونه ما وورید چې د مچولګو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه جوړ کی پاکستانیانو ته بند ما ورکوي چې بمونه به کیک دی یمنګ ټانګونه او تیاری خو ټول را کبور کوي یمنګ چتراش خو را در بدر کل بس ورور دی مونږ دی د کونړ د غرو ونی ټول را ماته کړل دی په ټوپو باندې تاسو غټم لا پاکستان ته ورکوي دغه ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوي دا بند چې جوړې کړي نور هم په مخه کار
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
السلام علیکم زما کی بلال ایمان ولای ته مشه بیا شهر پر استاد سره دا پیزان پیزان مزمار مول پوری سره په دا پیزان د چې دل ته په لمن کې دا ارته نور څه چې رواني دی یا و چې لاندې دی شرکې یا وروره د کلی ملکان دی د شرکې خبر او غوړي په شی نه رسیدي او بل چې سر بدن ته واسه په بدن دا کې چې ماشام مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې یا خفي ما دا پیزان مول پوری سره واسه دا پیزان دی ورسیدي مننه تشکر مثلا
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زده لوګر ولای د ازره ولسوالۍ د بارش وترینه تماس کیم د افغانستان د لوړواکو څخه هله کیږي چې د لوګر ولای د ازره د ولسوالۍ د شهیدان نومرې چې موږ ته دولت لاندې کړی لښاروالۍ نه خطر کړی دا او یز نه درا کړی او راته وای نن دا سبا د پدې کې پیل ذکر ل شپږ کال ورته خدای دی وکړي چې دغه نومرو پختہ موږ ته د افغانستان ورکونی شاروا کی نور په جدي توګه وکي او موږ ته خپل شای تسلیم کی ډېر زیاته مننه او سلام
ایلا امر شایجی د سوالی زبر ولایت شایجی د سوالی ز خبره کوم دی شګه د کری وسودن کی ما د چاروا خدا هله د شله دا خلاص رانی ولې بیا شایجی پوری دا سرک ډیر خراب ته دا باید جوړ شي
سلام علیکم پوری د امین دی قبل ولایت دی احمد شاه بابا مل څخه د شکایت کمیشن هم دا خوښ ده د خلکو رائے پوری د نه خاندي باید دا رائے زر تر زر اعلان کړي افغانستان دی اجر ولس غریب ملک ده
السلام علیکم ما د زویر ادیب ته د شکایت کوم د بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ خبره کوم دا د اسلام د غرض جنگ د طالبانو او دولت جنگ د کسان په خدای د چمړي پراته دي او جنازې ته یا ویریت کوم څه په دیسانو وړي په شل کیلومتر کې د اسلام د غرض تو خلابات شوی دي خو هغه سم چې د طالب جنگ د جنگ هغه سم نه وي په شل کیلومتر کې مو ته د اسلام د غرض مزمد پراته دي چې حق نه نشو کړی د ریټ چې ساتو کو په ډیری کې دا پر موږ باندې چاله زموږ شکایت پر موږ کوم پر زوته زره ورسې زموږ غم دی وخې
سلام سلام علیکم غره دغه پیغام دی دا د شپږ نه کی چې پراته یو شو نو یې څنګه ته نه وینې سره کو څه ویل بل د خوښ شي مې دا څه وسو نو زه به سره مخه مخه وروره د تونې سره مخه مخه وروره یو نه یو پر سره موږ ولا شي دې څنګه کاټو نه یا جوړ نه مشتره کړو شي زموږ غوړ دی وسی چیرې نه کېږي خو نو هغه یا شو هم کارونه بغیر د سر خراب شي دا شي دی موږ د تر شو نه شي کېږي په تاسو سلام علیکم
السلام علیکم زما پر نور افغان د پټه ورځ هم تر نورو سره د سلم خیر کړل تاسو ته خبر کیا دا اشرف غنی د خو پریک ده دا کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنګ خو ده څوم کرای پرمان چې سر کیلومتر ته رسی کې دا سړک منځور شو غره بودیجه هم ورته منځور شو دی و ملیونه په شاو خو کې خو بد وخت را چې د بازو خلکو له خوا نه تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شې دي فقط ته आवाज نه خام جوړ کړی دی نو په مغزې پورې کړی که زموږ ته دا اواز دی رادیو دی لاره نه مسور چارواکو ته تاسو له لاره وره هر څو شي مونږ به تاسو نه ډیر مننن دیو السلام
السلام علیکم د بګان ولایت د جزاو د مهدی څخه ملم الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډیر خور زار دی د مدیر په معلومات کړنی معلومات خپل په سبق وینه درس نه شي نه دغه ریاضي ورته وایي نه انګلیسي ورته وایي وه دا خپله زده کوي نو خپله به څنګه داسې زموږ د ربي ازادي څخه د ازادي ردې څخه دا غوښتنه ده دا خبر محترمین او داس چا ته ورکړي دا زموږ غم وخوري یا اشرف غني صاحب یا عبدالله صاحب یا بل چا ته چې وزیر معرف صاحب ته ورسوي چې هغه ولایت کې رئیس ورسوي زموږ مدیر شایسته مدیر واخلي چې د معلمین پختلو کارو پوسټ ونه ګوري د خلکو القان وزحمته وګوري شي ورته کې نو دغه خبره د ربیع الرسول ډیر مننه کوم تشکر
السلام علیکم ز جمع احمد د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ خبره کوم او د اربکان او صفازال ورو د اربکان سم وزت نه کوي بنا ژوند کې غلاو کې یار مسلمان چې ګر کې وي ټکیه دا زموږ په افغانستان کې روان دي دا ولې افغانستان جوړ څه دا اربکان د باندې زموږ د رئیس جمهور صدا وینا نه چې دا اربکان باندې د زلم ته صلوات و سلام
بلې السلام علیکم نرمرجان زیرک هم د خوت ولایت نه در طرف ته مسکیم د زده رادیو ته زو پیغام پریږدم دلته په خوت کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوت ځنګلونه هم لمزه لاړ دي ډېر خلک چې دي د غټیرونو په بخاري کې سوځي دا هغه څه لږی چې دي د انسان په ذهن نه ډېر بد اغېز کوي می ټول مننه دا خوښ دي چې کڅو په یو بخاري کې لږه اتګي سوزي موال به دې په ډیره فمنرنه وتی چې په کوټا کې بلنه کې ولې چې انسان د لری ستوند او ډیر مشکلات سره مخ مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکی چې د پاکستان د ټول مهاجر راو باسي ان شاء الله په دې وطن کې عبارت جنگ باسي پاکستان زموږ د افغانانو زنی د مهاجرینو زنی ډیر استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادي تر علیږي زموږ اشرف غنی زنده خواهش ته السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د بده سټ ولایت د غورماش ټول سوالي دا خبره کوم دا پیغام زدم زه د غورماش کی اول دغه ماچکی خونه راځي کله دغه ماچکی راځي دغه زم پای مختو حد دغه زمن مستنر راکی دغه زمو پیغام دی او دغه زمو زغ دی دغه ولورو چار وخت کده طالبان وي کده دولت دی دغه د ورسېږي دغه زمو حق مست دغه زمان راکې زما سره زور کوي وای ته حق نه لري ته د غوړماش نه یې.
والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زغلام سرخان غیرت کوچای د خوست لسیمه ته سره په تماس کې معزز ازادي د دوه ټول مؤمن مسلمانانو او اړیدونکو او ترکوونکو ته سلامونه وایم او پس له سلامتی کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې ډېر غوټ مشکل سره مخامخ دي نو هیڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا وسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه کړی کوم د کوچانو مشران د کوچانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې رسته له شیزه کې وڅکالي دا په څه دی د کو آبادی یا د څه دی د کوچانو سلځي نه مال چورونه د ټول غزب څه دی لنده څه دی د کوچانو د مالداري د سوګنه هیڅ طریقه نه څه دی خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري لکاله کې وباسي نو دا د کوچانو مشکل ته موږ د ایله لرو چې هر څوک واغدارې کوچان د افغانستان یو ډیر لوی برخه ده د افغانستان لوی سرمایه ده د کوچي له لاسه چې د کوچي د میغولې د مثال کوڅونه دي همدارنګ نور نور ډیر سرمایه د افغانستان لاسه ورځي په افغانستان هیڅ کله د کوچانو سرمایه ته یا د خپل ځان سرمایه ته یا د کوچانو د سلجویو لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده کړې موږ د ایله لرو چې باید موږ پیغام د خور چې هر څو د وخت په کوچیان د طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډېر جنګونه ډېر جګړې دي کوچیان د طرفه خلک دي په چا پرې تړل نه دي کوچیان باندې نو په خوا وخت عسکري دي نه وڅ پاس کوي په موضوع په سیاستو کې ځی کار نه لري خو د افغانستان غوښته سره حیات نه ده د سرمایه ته هیڅ توجه دي نه د حکومت لخوا نه کیږي نه د دولت لخوا نه کیږي د خپل افغانستان کې وزیر ما هیڅ سوي دي بيخي او څوک د افغانستان سرګنه ورته ګوري د افغانستان پیدا وخت کوچی باندې د ضرورو کوچای د افغانستان کې پیدا شوی د نوې افغان دا نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ د کوچانو او مشکلو ته متوجه شئ د کوچانو باید ترناوي وي چې موږ هیڅ کنه ترناوي افغانستان کې کېږي نو د مشکلو ته کتنه کېږي او نه د موږ سرمایه او د موږ مشکلو ته ځان خبري. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران دوست، په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوند چارواکو هم اوریدلی وي. د خبرونه مو هم دومره و. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.